アザメラジオ。
السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن دوشنبه د 1399 هجری المریس کال د غویا سور لسمنېټه د 2013 میلادي کال د اپریل ل د شمې سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پر یو شمېر مرکزونو له بریدونو وروسته ولسمشر غني پر امنیتي ارګانونو غږ کړی دی چې د دې پروسې د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلي. د امریکا نوی د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ګواښونو پر وړاندې د واشنگټن د پلانونو خبره کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني سرعت دوام وکړي، نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د بشري مرستو په ترڅ کې 2.5 میلیونه ډالره کومک کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی پرون د اسرائیل صدر اعظم سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني صورت سره دوام وکړي، نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤل چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمۍ پورې به د رای ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په سطحه د رای ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. فرانس پریس اژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان شفیالله شفی جلالي له قوله لیکلي چې وایي کمیسیون د نوم لیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون له کبله اندېښنه لري، او ځکه یې په یو شمېر ولایتونو کې د هوا له لارې د تبلیغاتي پاڼو د خپراوي په ګډون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د لوړو هڅو پیل د لوړولو هڅې پیل کړې دي. څو ورځې مخکې چارواکو د جوماتونو له امامانو څخه په خطبو کې د خلکو د هڅونې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. جان باس دا مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و. د امریکا د سفارت په اعلامه کې په دې اړه راغلي دي چې دا 2.5 میلیون ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو، له پاکستان څخه په تازه راستنه شو کډوالو، او په طبي پیښو کې د ځپل شو کسانو په اړتیاو ولګېږي. د امریکا د سفارت په پرونی نندارتون کې له جګړو او طبي پیښو څخه د زیانمنو شوو کسانو او بې ځایه شوو خلکو انځورونه نندارې ته وړاندې شول. متحده ایالاتو له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 2.6 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د ژورنالیستانو د حقونو یو مدافع ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د کابل نیوز تلویزیون د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په اړه جدي څېړنه وکړي. ارغند تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د کندهار امنیې قوماندانۍ ویلي چې د ارغند د قتل په تورې یو تن نیولی او تورن خپل جرم هم منلی دی، خو د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنه کابل پریس کلب وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې د ارغند د قتل قضیه له خلکو هېره کړي. د دې ټولنې مشر عزیز احمد تسل چې د ژورنالیستانو او حکومت د ګډې کمیټې له غړیتوب څخه یې د اعتراض په دود استعفا ورکړې، ازادي راډیو ته وویل چې د ارغند په قتل کې له مشکوک تورن کس څخه باید په پلازمینې کابل کې تحقیقات وشي.
له حکومت غوښتنه دا ده چې هر څومره زر کیږي هغه کړی چې د منان ارغند د قتل طرحه یې جوړه کړې ده هغه ګرفتاره کړي، او دغه قاتل چې نیول شوی دی دا دې هم کابل ته انتقال شي او د یو بې طرفه ادارې له لورې دغه څخه تحقیقات وشي.
تسل د ولس مشر پر دوهم مرستیال او د ګډې کمیټې پر مشر سرور دانش هم انتقاد وکړ چې د ارغند قتل د دوسیې د څېړلو لپاره د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو غوښتنې نه دي منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی پرون ناوخته د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په تل ابیب کې وکتل. پومپیو وروسته له نتنیاهو سره په ګډ خبري غونډه کې د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پراخ پلان په اړه خبرې وکړې. ښاغلي پومپیو په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره له کتنې وروسته اسرائیل ته لاړ. پومپیو له خپل سعودي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ عامل وبله او وویل
Iran destabilizes this entire region.
دوی ایران ټول سیمه به ثباته کوي. د نیابتي ملیشو او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. ایران په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې ورکوي، په سایبری حملو کې لاس لري او په سوریه کې د بشر اسد د قاتل رژیم ملاتړ کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر خالد الجبیر په ګډه خبري غونډه کې د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ له پالیسۍ څخه ملاتړ څرګند کړ. ټاکل شوی چې ښاغلی پومپیو د اسرائیل له سفر وروسته اردن ته لاړ شي. په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسي مېرمنې په اسلامي دولت ډلې یادایش کې د غړیتوب په جرم د عمري بند په سزا محکومې کړې. د بغداد مرکزي جنایي محکمې همداراز شپږ اذربایجاني او څلور تاجکستاني مېرمنو ته هم د عمري بند سزا حکم ورکړ. چارواکو د دې مېرمنو هویت نه دی افشا کړی. اکثره د دې مېرمنو د پروني محاکمې په جریان کې ویل چې دوی د داعش د توندلاري ډلې د جنګیالي لخوا له ترکیې څخه عراق ته بیول شوي دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پشینیان د دې هیواد په پرلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره د رای ورکولو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پشینیان د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ ترلاسه کړی دی او پرون یې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند له مشرتابه سره هم خبرې وکړې. له دې خبر وروسته د پشینیان پلویان د ایران د ایروان په مرکز ایروان کې چوکونو ته راووتل، څو هغو اعتراضونو ته چې دې هیواد ته سخت ټکان ورکړ دوام ورکړي. د اعتراضونو په پای کې صدر اعظم سر سرکیسیان د اپریل میاشت په 23مه استعفا ته اړ شو. د معترضانو محصلانو مشر ډیوید پیتروسیان په دې اړه رویټرز اژانس ته ویل چې داسې ښکاري موږ خپل هدف ته په بریالیتوب سره رسیږو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د امنیت د لا ټینګښت په خاطر له امنیتي ارګانونو ولسمشر غوښتنه کړې ده.
د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي او دفاعي قواوو باندې سر سوی دی چې د هېواد په کچه باندې د نوملیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
بل لور ته په سر پل کې چارواکي وایي چې شپېته د نوملیکنې مرکزونه د ناامنۍ له امله بند شوی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم ورو چې په افغانستان کې د کار ملي کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پراخ پلان لري. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه اوري.
پلار مې د خدای پاکو بخښي، هغه خپل وفات شوی دی او د کور مشر زوی زی ملک مانه مې بل کشر ورور دی او هغه نه بل کشر دی، هغه خپل چې دی نو د سیوچ دماغي تکلیف لري.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفان ډول اوریدلی شي. په جلال آباد ښار کې له پرونی 14 وروسته افغان ولسمشر د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله د رای ورکونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر له کبله اندېښنه څرګندوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې که د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت سره دوام وکړي، دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رایې ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رایې ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رایې ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان شفی جلالی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې کمیسیون د رایې ورکولو په پروسه کې د لږو خلکو د ګډون له کبله اندېښنه لري، او ځکه یې په یو شمېر ولایتونو کې د هوا له لارې د تبلیغاتي پاڼو د خپراوي په ګډون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو هڅې پیل کړې دي. څو ورځې مخکې چارواکو د جوماتونو له امامانو څخه غوښتي وو چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رایې ورکولو لپاره نوملیکنې ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې تر ورځې پورې شاوخوا 6.5 لک کسانو د رایې ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د نوملیکنې اکثر مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي دي، او دې مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. د تیرې یکشنبې په ورځ د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د رایې ورکولو مرکز پکې و، په یوه انتحاري حمله کې 6 کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول، او پرون غرمه د جلال آباد ښار په 4 ناحیه کې یو جومات ته نږدې په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې 6 کسان ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې دا د هیواد د دښمنانو کار وباله، خو ټینګار یې وکړ چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر حضور او ګډون هیڅ راز منفي اغیز ونه لري، بلکې برعکس افغانان به په لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د جلال آباد له چاودنې وروسته ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي. ښاغلی مینپال د نوملیکنې پر بهیر د بې امنیتۍ د ناوړه اغیزو له کبله د اندېښنو په اړه وویل چې حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره مسؤل دی.
د حکومت او د ټاکنو د کمیسیون ترمنځ دندې ویشل شوي. تخنیکي پروسه د ټاکنو د کمیسیون دنده ده، او امنیت د افغانستان د حکومت دنده ده. د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي او دفاعي قواوو باندې سرسره دی چې د هېواد په کچه باندې د نوملیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. په دې انتخاباتو کې د نوملیکنې بهیر د وري په 15 نیټه په داسې حال کې پیل شو چې وسلوالو طالبانو د جګړې په نوي فصل کې د خپلو حملو د زیاتولو ګواښ کړی دی.
د احمد تکل پر راپور کې مو ورېدل چې په جلال آباد ښار کې له پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د رایې ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله د رایې ورکوونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر له امله اندېښنه څرګندوي. په همدې ترڅ کې په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د نوم ثبتونې لپاره څه باندې 6 مرکزونه د امنیت له امله تړل شوی دی. د سرپل د والی وایي سبیح الله امانی وایي چې په مجموعي ډول د دې ولایت په دې ولایت کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره 149 مرکزونه موجود دي. د والی وایي همدارز وایي چې په سنچارک، سیاد او سوزمقلا ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې 15 نور مرکزونو ته هم په منځنۍ توګه امنیتي ګواښ متوجه دی. په دې اړه تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو چې له مزار شریف څخه ښایسته ولیدل.
چارواکي د سرپل ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د څه باندې 6 مرکزونو له بندېدو خبر ورکوي، او اندېښمن دي چې د روانې ناامنۍ له امله نور مرکزونه هم بند نشي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په مجموعي توګه د ولایت کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې 149 مرکزونه موجود دي، چې له هغې جملې 3 په دې ولایت کې د 6 ناامنیو له امله بند شوي، او ګڼ شمېر نورو ته هم امنیتي ګواښ متوجه دی. ښاغلی امانی د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونو ته د 6 ګواښ په اړه وویل.
در ولایت سرپل
په مجموعي توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د نوم ثبتونې 109 سابق مرکزونه په سرپل کې تثبیت شوي دي، چې له هغې جملې 16 تر 36 مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ له امله بند شوي دي. 15 نورو ته هم په منځنۍ توګه ګواښ متوجه دی او پاتې 1 مرکزونه فعال دي. د سرپل د ولي ویاند وایي چې د سرپل په مرکز کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې 8 مرکزونه شته، چې له هغې جملې 40 د نامنۍ له کبله تړل شوي دي. په همدې حال سره د سرپل ولایتي شورا استازي د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د مرکزونو د تړل کېدو په اړه شکایت کوي او وایي چې اکثراً د سرپل په مرکز شیرم او د کوهستاناتو سوزمقلعه سیاد او سنچرک ولسوالیو کې د حاکمه نامنیو له امله دا مرکزونه د خلکو پر مخ بند شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي که نامنی په همدې حالت دوام وکړي لرې به نه وي چې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې نور مرکزونه هم وتړل شي. ښاغلي مجاهد زده وویل موږ په ولایتي شورا کې د خلکو د استازو په توګه د روان وضعیت په اړه اندېښنه لرو. که نامنی په همدې توګه دوام ولري د نوم ثبتونې نور مرکزونه هم تړل کېږي. کله چې خلک د رای ورکونې په پروسه کې ګډون ونشي کولی او د دولت په جوړښت کې برخه ونه لري او پارلمان ته د خپلې خوښې استازي وانستوي، دا طبیعي ده چې یقینا دوی له حکومت څخه فاصله اخلي. په عین وخت کې د سرپل والی ویان زبیولله امانی وایي چې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د بندو مرکزونو بیرته فعاله کېدل د مرکزي دولت له لوري دې ولایت کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو پورې تړاو لري. ښاغلی امانی وویل د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د مرکزونو د بیرته فعاله کېدو لپاره باید مرکزي دولت یو لړ عملیات ترسره کړي او دا موضوع د هغوی عملیاتو پورې تړاو لري. که عملیات ترسره نشي یقینا دا مرکزونه به بند. د یادولو ده چې په شمال زون کې د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په سرپل ولایت کې پوځي عملیات د هغوی د نظامي اولویتونو پر اساس پلان کیږي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، سرپل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له فرشتې جلال ځای ورو چې د نړۍ خپرونو او رسپانو د افغانستان پرونه تحولاتو خبره کړې دي.
افغانستان غواړي له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره زیات کمانډو عسکر وروزي، خو په کومه بیه؟ دا د واشنگتن پوسټ یوې مقالې سرلیک دی چې پر افغانستان یې خبره کړې ده او په یو برخه کې لیکل شوی د افغانستان د کمانډو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د روزنې ځانګړی پروګرام د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. دا پروګرام د افغانستان د ملي اردو لپاره چې اداري فساد د عسکرو تیښتې او د جګړې دوام ستړی کړی برخلیک ټاکونکی ثابتېدلی شي. په افغانستان کې د ملي اردو لپاره د ځانګړو کمانډو ځواکونو د روزنې پروګرام تیر کال پیل شو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د نړیوالو متحدانو په مرسته د خپل کمانډو ځواک شمیر له 1000 او 200 کسانو په راتلونکو دوه کلونو کې 3000 او 300 ته لوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو ډاکروال لری ندرینګاس په حواله لیکلي چې په څو ورځو کې به د کمانډو ځواکونو یو نوی دوره فارغ شي او د ملي اردو د کمانډو ځواکونو شمیر به 400 ته لوړ شي. خو واشنگتن پوسټ لیکلي کمانډو ځواک ته ورتګ زیات علاقمندان لري او د ملي اردو زیات عسکر د دې ځواکونو د روزنې پروګرام ته استول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې ملي اردو او ملي پولیس د جګړې په ډګر کې تر زیات فشار لاندې دي او د هغو عسکرو شمیر د کمیدو په حال کې دی چې د جګړې ډګر ته استول کېږي. میل آنلاین بیا په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو او د رای ورکونکو د نومونو د ثبت بهیر ته کتنه کړې او لیکلې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هوا د معلوماتي پاڼو شیندلو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې ډیر خلک د ټاکنو د بهیر په اړه معلومات ترلاسه کړي او خپل نمونه ثبت کړي. خو په افغانستان کې د نمونو د ثبت او د تذکرو د ویش پر مرکزونو د حملو دوام پر روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پر مرکز روسي حمله د یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې وسوه. میل آنلاین لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې 6.5 لک کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړي، خو کمیسیون غواړي چې د دې بهیر په پاتې څو اونیو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر 14 میلیونه افغانان نمونه ثبت کړي. میل آنلاین اشاره کړې چې په ټاکنو کې د خلکو کمزوری ګډون د دې بهیر د مشروعیت په اړه پوښتنې پیدا کولای شي.
افغانستان کې د کارملي کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د یک شنبه پرس په کابل کې یو دورسنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې یا آی ایل او په مرسته جوړ شوی دی. مسؤولانو وویل دغه نندارتون هدف کارموندنې ته د اسانتیاو برابرول دي. تفصیل له خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لاسی صنایع، وچ او تازه میوې، ځمکني حاصلات، صنعتي تولیدات، لبنیات او داسې نور هغه حاصلات او تولیدات دي چې د یکشنبه په ورځ د کابل ښار په بابر بڼ کې د افغان او بهرنیو مینوالو لپاره په یوه دوه ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال لالودین آریوبی د جوړ شوي نندارتون د هدفونو په اړه وویل.
نن دوه مسائل دلته تاسو کولی شئ وګورئ. یو هغه خلک چې کارګر ته ضرورت لري، هغوی کولی شي په خپلو شرایطو وړ خلک جذب کړي، او برعکس هغه خلک چې کار ته ضرورت لري، هغه تاسو کولی شئ وګورئ، هغوی په خپله خوښه دلته راځي، ګرځي او د شرایطو سره مسترنیو تعلس مام اخیستی دی، هغوی خپل ځان ته کار پیدا کولی شي. نو دوه هدفه دي، د خصوصي سکتور د تولیداتو وده او د کسان چې د کار په لټه کې دي کار پیدا کول.
د افغانستان د حاصلاتو او صنعتي تولیداتو دغه نندارتون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار د نړیوالې ادارې په مرسته جوړ شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کار ملي کانفرنس به سبا په رسمي ډول پرانستل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی وویل دغه نندارتون د هیواد د ګڼو ولایتونو د ځمکنیو حاصلاتو او صنعتي تولیداتو څلوېښت غرفې لري. د وبل تولیدونکو غواړي چې خپل شرکتونه ته وړ کارګر او کاروباري ملګری جذب کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې رئیس منظور خالق وویل دوی له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د کارمندنې او د خصوصي سکتور د ودې په برخه کې له افغانستان سره منظم مرستې کړي او دغه مرستو ته به ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو مؤسسو د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د کار په لټه کې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي، خو د خلکو د بیکارۍ کچه 90% نه بلکې شاوخوا 22% ده. دغه وزارت وایي له بېلابېلو ممکنو قانوني لارو یې هڅې تیزې کړي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. د چارو پوهان د داشان نندارتونونو جوړول د کارموندنې، د خصوصي سکتور د ودې او د افغاني تولیداتو د پیژندنې لپاره مهم ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې د ایران د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره پراخ پلان لري. پومپیو پرون په تلویب کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. احمد تکل پر رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته اسرائیلو ته ورسید او له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. پومپیو له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو پراخ پلان برابر کړی دی. زمونږ خبرې تر ډیره پر ایران متمرکز وي، په منځنی ختیځ او په حقیقت کې په ټوله نړۍ کې د ایران د بې ثباته کوونکو او ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره ستاسو په څیر له ځواکمنو متحدانو سره همکارۍ ته اړتیا شته. موږ د اسرائیلو په وړاندې د ایران د ګواښونو د زیاتېدو او په سیمه کې د نفوذ لپاره د ایران د هلو ځلو له کبله ژوره اندېښنه لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي. د ایران مخه باید ونیول شي. د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد د هڅو مخه باید ونیول شي. د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي، او موږ ژمن یو چې د ایران مخه به په ګډه نیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تلابیب ته له رسېدو مخکې په ریاض کې و او له سعودي پاچا ملک سلمان او خپل سعودي سیال عادل الجبایر سره یې وکتل، او وروسته یې له الجبایر سره په ګډه خبرې غونډه کې ایران په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی هیواد وباله، او ویې ویل امریکا به دا خبره حتما یقیني کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه د وتلو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. له بلې خوا برطانوي چارواکي وایي چې برطانیا، جرمني او فرانسې موافقه کړې چې له ایران سره اټومي موافقه د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاره ده. خو د برتانیا د صدر اعظم تریزا می دفتر په عین حال کې پرون په یو بیان کې وویل چې ښایي له ایران سره د اټومي موافقې پراخولو او په هغې کې د بالستیک توغندیو د مخنیوي په ګډون د ځینو نورو مواردو شاملولو ته هم اړتیا وي. بیان زیاتوي دریو مشرانو موافقه وکړه چې د دوی هیوادونه او متحد ایالات به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د اسرائیلو له سفر وروسته اردن ته هم ولاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. و بجې او 15 دقیقې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت سره دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه کم کسان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره رای د نمونه ولیکي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد به په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ژورنالیستانو د حقونو یو مدافع ټولنې پر حکومت غږ کړی دی چې د کابل نیوز تلویزیون د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په اړه جدي څېړنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د منځني ختیځ په سفر بوخت دی پرون ناوخته د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په تل ابیب کې وکتل. او په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسي میرمنې په اسلامي دولت ډلې یا داعش کې د غړیتوب په جرم د عمري بند په سزا محکومې کړې.
د ژوند رنگونه.
نوم مې عبدالحکیم سجاد دی او د لغمان ولایت او چلو مزرنج په خپله.
زده کړې دې څومره کړې؟
زده کړې 12 سم نه فارغ شوی یم او مسه د بیروزګاری د وجې نظرنج تر اوسه یو کور مشکلات زیات دي په دغه خاطر باندې نظرنج لرو.
په همتون ته خو دې نیت نه وکړې یا دې نه دی کړې؟
نت ول نه لرو پانتون د چوي وي خو چې د کور اقتصاد خو سړی پانتون وي چې اقتصاد خراب وي نو پانتون به سړی څنګه وي؟
د کانکور امتحان دی ورکړی کنه؟
نه کانکور امتحان مې نه دی ورکړی. سکالې د 12 سم نه فارغ شوم او زه مادګي خپل غواړم چې درس وایم کنه مخکې لاړ شم. خو د کور مشکلات او بيخي د ستړلم چې درس ته ادامه نشم ورکولای. زه
مثلا د کور کوم مشکلات دي؟ بل څوک نشته چې کار درته وکړي؟ کرایه ډیره ده، مصرف مو ډیر دی.
کور مشکل هدا دی چې تقریبا زمنګ 2 کال کېږي چې موږ راغلی افغانستان ته. نو پلار مې د خدای پاکو بخیر هغه خپل وفات شوی دی او د کور مشر زوی زی ملک ما نه بلکې شرور دی او هغه نه بلکې شر دی. هغه خپل چې دی نو د سیو چې دماغي تکلیف لري او لیوانه حساب کوي کنه، لکه لیوانه حساب کوي لیوانه دی. او ما نه مچکه شرور دی. هغه خپل مکتب وي پاتم صنف کې ده او د کور ټول مصرف په ما ده. او د سیو وای چې زران چلوم نو په دغه کې دومره څه نشو پیدا کولای چې کورم وچلو او په دې کې د کور کرایه ورکو هر څه ورکو ورته.
دا د کور مشرتوب ډیر سخت دی کنه؟
کور مشرتوب خو د سوي چې بيخي سړی د ژوند بيزار کې چې دا څنګه مشرتوب دی څنګه غاده د سړی کې نو څه وې دی کې مونږ
به چې د پلار مشر زوی مې ارته درته پات شغه لا سخت دی.
هغه خو لا سخت وي ځکه چې یو خو به د خپل خپلوان سره خپلوي پاله او مړ ژوند دي ته بم زه کور بم چاله نو ډیر زیات مشکل لري.
دا زران چې کله چلای کوم خو او ته زی په دې کار کې دي څه ولې دل خضر تخکاره شو اسانه او سختو
کار؟ خو د ډرایوري د سیدا چې ډیر سخت دی ځکه چې ډرایور سړی ډیر زیات مصرف وي او ذهن هم مصرف وي د ډرایوري سره. او ډرایوري خو د سې حساب د چ سړی تار زده پیرا پیدا شاغ زیت زی نو کاغه په کابل کې دنه یو کابل نه بهر وي خو پیرا وي وزي ور سره.
د ژوند خاورز د کوم وي؟
د ژوند خاورز باغه وي چې خپل مور او پلار خوشاله وساتو او دغه سره خوشاله کینو خوشاله مجلسونه وګړو.
تا تا غورز به خوشاله نه چې ډېری پیسې پکې وګټي؟
پیسې خو د لاس خیره ده، مطلب نه ده چې پیسې سړی سره وي یا نه وي. خو ژوند دې تیری کې چې د مور او پلار سره خوشاله وي هغه هر وخت نه پیدا کیږي او پیسې هر وخت پیدا کیږي.
مننه په دې هیله چې خوشاله اوسه.
له تاسو څخه هم چې موږ سره مرکه وکړه مننه. کور ودان.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او دا هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه. ګل زمان له کونړ څخه وایي د افغانستان دښمنان هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره شي. اجمل مسوزی له پکتیا څخه په خپل اس ام اس کې وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه سوسته پر مخ ځي او په دې ولایت کې د رای ورکولو د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره مرکزونه کم دي. ډاکټر خلیل بیا له اروزګان څخه لیکي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له درې ورځو راهیسې بنده ده او له زابل څخه نظامي هوتک په خپل اس ام اس کې وایي چې دوه شایان سوله راوستی شي، د افغانانو احساس او د امریکا رښتینولي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې